Та зустрінемо ще й. په افغانستان کې د سهارا تبجې شوې په یوې بلې خپرونې کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. د افغانستان په مسله کې د مهمو لوبغاړو امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازي په افغان سوله کې یو ګډ دریسته د رسیدو په هدف سبا غونډه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چې شنې خونې جوړې کړي وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. په پکتیا کې خونکو په خپل خوخه د زده کړو بهیر ته مخه کړې ده. د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په درېدو بندیز ولګاوه چې په ارزانه بیه توکي پلوري. د دې او نورو مطالبو د خپرېدو لپاره د خپرونې د اورېدو لپاره د خپرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی دی ځکه له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې جنرال مارک میلی بیا وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. اروپایي ټولنه وایي چین او روسیه د کورونا ضد لویدیځو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. بایدن تېره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپلې سزا ورسېد او د القاعده ګواښ له افغانستان نه کمزوری شوی دی. موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوري کړل. شلو کلونو قرباني او لګښتونو وروسته اوس وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو. بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر 13 له افغانستان وباسي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې جنرال مارک میلی بیا وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. جنرال مارک میلی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې او ویل چې تر ټولو بده نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. جنرال میلی دغه راز وویل چې پنټاګون به له افغانستانه پاتې 2500 سرتیري د اعلان سره سم د سپتمبر 13 له دې هېواد وباسي. خو دا چې وروسته څه پېښېږي ښایي ځینې ډیر بد خبرونه او ځینې هم نوي. د هغه په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او د دې هېواد د پوځ ړنګېدل وي چې په نتیجه کې به دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یوه بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم وویل که چارې ښې مخته لاړې شي نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوز له لوی درسې جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سولې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبري وکړې. د پنټاګون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په دغه ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبري وکړې. د خبر پاڼې لمخې ښاغلی آستن یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د دواړو خيزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. دفاع وزیر دغه راز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ له مطبوعاتي دفتره په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان به تل د افغانانو په مشري او مالکیت او د ټولو مهمو لوبغاړو د اجماع پر اساس د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې جنرال باجوه دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د افغانستان جمهوریت ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وای ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څو پټ غیر رسمي سفرونه کړی دي. ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری ازادي راډیو ته ویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی رسمي سفر په 2019 کال کې وو.
آخرین سفر رئیس جمهوری
پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر روستای سفر د 2019 کال په جون میاشت کې وو. له همدې نیټې وروسته تر اوسه پورې نوموړي پاکستان ته هیڅ کوم رسمي یا نارسمي سفر نه دی کړی.
د دې وړاندې وی پاکستاني ورسپانې ویلو چې ښاغلی غنی د اړیکو د ښه کېدو لپاره اسلام آباد ته څو پټ سفرونه کړي دي. د جرمني د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان نه ووت. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورس سیهوفر په یو بیان کې وویل چې د افغان پولیسو روزنه یو عادي ګزمه نه بلکې پر شخصي باور ولاړ یو زړور خدمت دی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د جرمني د پولیسو د پروژې د دغه ټیم ماموریت رسمن د اپریل په 1 سبا ده پای ته رسیده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې 60 کلونو کې لا 8000 زیات افغان پولیس روزلي دي. جرمني په افغانستان کې د 1000 پوځي روزونکو په لرلو سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې پراخه ونډه درلودلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه راپور اندېښمن کړي چې وایي هرو دریو افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ آی پی سي په دې راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوي له لوږې سره د مخامخ 14 میلیونه افغانانو له ډلې 15 میلیونه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل دفتر ویان وحیدالله امانی وایي دوی د وضعیت قابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول یې د نړیوالو مالي سرچینو ته اړتیا لري.
دی آی پی سی یا د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ کوم تازه راپور چې نشر شوی او په هغه کې ویل شوي چې په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوړو له امله خوندي نه دي. دا د ډبلیو ایچ پی لپاره په افغانستان کې د اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې ډبلیو ایچ پی لاله وړاندې پلانونه جوړ کړي او د ځواب ویلو په برخه کې جدي هڅې روانې دي.
خغلی امانی وایي سکل پلان لري چې له 14 میلیونه هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. جنګ جګړه وچکالی او بیکاري افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. خبرونه لازه دی رډو اوري. اروپایي ټولنه وایي چې نو روسیه د کورونا ضد لویدیزو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ د خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د اروپایي ټولنې یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی د واکسین د ډیپلوماسۍ دغه ټولنې ماسسو او لویدیزو واکسینونو ته زیان اړوي. د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوی روسي رسنۍ چارواکي او شرکتونه د سپوتنیک وی واکسین لپاره تبلیغات کوي او په ورته وخت کې له دښمنۍ ډک پیغامونه ورکوي چې لویدیز د دوی دغه واکسین د تخریبولو هڅه کوي. وبخي په راپور کې د غراز ویل شوی چې هم په دې پلمخ خپل واکسین دودوي او وایي د دوی واکسین مخ پر ودې هیوادونه او د بالکان لویدیزو هیوادونه ته مناسب دی. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد کې د روسیې سفیر هزار کړل. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه او ناتو د هغو هداو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع په بلغاریا کې د 2011 او 2020 کلونو په چاودنو کې لاس لري. دا چاودنې د وسلو په زیرمتنونو کې شوې وې. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي به هم ول ولید زادی رادیو په ویب پانه کې شته. پته مو ده زادی رادیو ټکی اورګ یا زادی رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یسنوري د خپل تخنیک کمکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هیواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن د اپریل په 14 دغه پریکړه اعلان کړه. وی ویل ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان نه وباسي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړې. په مخکنی خبرونه کې مو د امریکا غږ د آشنا راډیو له خپل همکار وحید فیضی سره په دې اړه خبرې وکړې او له هغه مې لومړی پوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه په مشخص ډول بایدن څه وویل.
ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې چې د څو دقیقې مخکې وینا پای ته ورسېدله ډیر تمرکز البته په ګوندی وینا باندې وو او دلته په امریکا کې په داخلي مسایلو باندې زیات تمرکز وکړو. په مشخصه توګه د افغانستان په اړه ویل چې دوی چې د سپتمبر 11 نیټې له پیښې څخه وروسته افغانستان ته تللي وو کوم هدف لپاره، هغه هدف یې ترلاسه کړ. په مشخصه توګه د اوسامه بن لادن یادونه وکړه چې هغه پسې ورغلی وو او هغه یې په خپل سزا باندې ورساوه. بل یادونه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې دا وکړه چې اوس د دې وخت راسیدلې ده چې بیته سرتیرو کوټ راستان نکړي. البته یو بل خبره د دینه مخکې دا وکړه چې د سپتمبر 11 پیښ څخه وروسته هغه کسان چې پیدا شوی وو یا ځوانان وو او په دغه جګړه کې شامل نه وو لاوس لوی شوی دي، مطلب دغه نو د سرتیرو د ایستلو یادونه دا وکړه. بارن ویل چې تروریزم له افغانستان بهر هم خپل لمنې پراخ کړې دي او څه چې ورته استخبارات لوخا ورته پډاګه شوی دي یا ورته ویل کیږي ورڅخه سترګې پټولې نشي، البته اشاره مبارزې ته و. نو دغه د افغانستان پر مشخص دی ویل
فایزي صاحب ک لاند راته وای چې وای نه تر ډیره پورې د کار د نه نه وی ورځو پر دورې څرخیدله. په وینا کې کوم مهم ټکو ته یادونه وکړه او د ولسمشر دغه د سل ورځې د کار لومړی څه ویل کیږي چې دای بریالي وو په خپل کار کې؟
له وینا څخه مخ کې زینو شمیرو لمخه چې خبر شوی ویل چې ولسمشر بایدن په خپل کاري دوره کې تر دې مهاله بریالي دی. ولسمشر بایدن چې نن خپل وینا پکله ټینګار پام دی چې غواړي په امریکا کې بدلون رامنځته کړي، د خلکو ته د کار د زمینی برابرولو همدارس په تعلیمی خوونی روزنه باندې ټینګار، ترڅنګ د کورونا وایروس سره مبارزه، د واکسین تطبیق، همدارس خلکو سره د مالی مرستو رسول یا د کورونا وایروس په جریان کې خلکو سره چې اقتصادي مرستې شوې دي، او همدارس په ټکنالوژي، ترڅنګ دا مشخصه کړ چې امریکا په دغه موده کې تقریبا 6% پرمختګ یادونه وکړه. نو دا هغه مسایل چې امریکایان ته خپل ولسته پړاو کړل شي د کمیشنر چې کړی وي هغه عملي کړی دي، او د نورو ژمنو یا د کوم شان چې د ویری دي د هغه په تطبیق باندې کار کوي، او دا هغه مسایل چې یو واضح پیغام امریکایان ته
د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال وحید افایزیو چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر شپې د وینا مهم ټکو په اړه نور معلومات راکول. بایدن تیر شپه د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړه او یو ځل بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل د القاعده مشر ته سزا ورکړل شو او په افغانستان کې القاعده ګواښ هم کمزورې شوې. نو د دې لپاره پریکړه وکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیه کوي د افغانستان د سولې او جګړې په موضوع کې د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړي امریکا، چین، روسیا او پاکستان سبا د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي دا غونډه د دې لپاره یوه هڅه ده چې هیوادونه د افغانستان د سولې په موضوع کې یو ګډ دریسته ورسیږي. ویل کېږي د سولې په خبرو کې د طالبانو د هڅولو په هدف د پاکستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی له طالب مشرانو سره د خبرو لپاره هم دوحې ته تللی، او دغه راز به د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی هم نن دوحې ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا، روسیه، چین او پاکستان استازي سبا جمعه د تریکا غونډې په چوکاټ کې سره جرګه کیږي او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون چهارشنبه تاس خبری اژانس ته ویلي چې خپل دای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمای خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر کابلوف ویلي دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې یو ګډ دریزه د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او په خبره یې دغه خبره به خوځنده کړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه یاد کړی، خو تیر مارچ میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړپوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم ګډون پکې درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیا، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی پر دې غونډه خبر نه دي. په همدې حال کې پرون د پاکستان د استخباراتي او امنیتي چارواکو په ګډون د دغه هیواد یو پلاوی قطر ته ولاړ چې هلته له طالب مرکچیانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. په اسلام آباد کې به حکومتي سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویلي د دوی پلاوی به طالبان وهڅوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او د استانبول پلان شوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان له پاکستانی پلاوی سره د احتمالي کتو په اړه مشخص څهونه ویل، خو زیات یې کړه هر څوک چې له دوی سره ګوري د دفتر دروازه یې ورته خلاصه ده. د افغانستان سولې ته د ساور کول او سیمایي هڅې داسې محل کیږي چې طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو کانفرنسونو کې ګډون رد کړی دی. طالبانو دا دریز وروسته تر دې اعلان کړی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویل لمې میاشتې وروسته یې هم د څه باندې څلورو میاشتو لپاره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي. په ظاهره د طالبانو له همدې دریز وروسته د استانبول غونډه هم چې لس ورځو ته پلان شوې وه وځنډېده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل دوی له روژې وروسته د استانبول غونډې د بیا جوړولو تابعا کړې ده.
په راپور کې مې دغه راز واورېدل چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ یو پلاوی هم د قطر پلازمېنې دوحې ته تللی او ویل کېږي چې طالبانو ته به یو سخت پیغام ورکړي. البته دا خبره د پاکستاني رسنیو هم کړې ده. دغه راز ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی به هم نن دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته پاکستاني پلاوی داسې حال سفرونه کوي چې د صادق خان په مشرۍ د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون یو پلاوی چې تیر ریاکشن بي په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و له افغان چارواکو سره د سولې امنیت او یو شمېر دوه اړخیزو نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي عمر داودزي ازادي راډیو ته وویل چې په هغه غونډه کې چې پر امنیتي همکاریو څرخېده دواړو لورو په اصولو کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې دې له سره تنظیم شي. ښاغلي داودزي وویل دغه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت هیڅ دښمن ته ځای ور نه کړي او افغانستان هم باید پاکستان ته ډاډ ورکړي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیم های زور از کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شبر ته بغوښ شو.
واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼه تر دې سردیک لاندې لیکنه لري متحد ایالاتونه په کابل کې خپل سفارت څخه کارکونکي باسي او دفاع وزارت د طالبانو د بریدونو د احتمالي زیاتېدو خبرداري ورکوي. تر دې عنوان لاندې ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې درجه خبرداري ورکړه چې افغانستان ته د امریکایان سفر نه کوي او په کابل کې د امریکا د سفارت له اساسي خلکو پرته د نورو د وتلو غوښتنه کړې ده. همدارنګه له هغو امریکایانو چې هم په افغانستان کې د غوښتې دي چې له دغه هیواده ژر تر ژره پر وتلو فکر وکړي. ورسپانې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربي خبرې راخیستې دي چې دا خبره تایید کړ چې بي 250 سال وته کې قطر ته رسیدلې دي. جنگي بيړي هم عرب سمندر ته استول شوې دي. یو اس اس هایزنهاور جنگي الوتکې هم سیمه ته رسیدلې دي. همدارس اضافي سرتیری په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي څو امریکایي ځواکونه د میله لومړی نیټه ورو ورو خوندې له افغانستانه وېستل شي. واشنگتن اگزیماینر لیکي د مې لومړۍ نیټه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب العجل نیټه و چې طالبانو ټاکلې و. خو طالبانو د چهارشنبه پورس په خپل ویب سټ کې له افغانستان د مې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پیل هرکلی کړی او لیکلي دي چې د جګړې اصلي عامل د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. واشنگتن اگزیماینر رسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبري هم راخیستې دي چې د سیشن بي پروژه د امریکا د مشانو جرګې غړي ته د خبرو پر مهال د ډیرو استخباراتي اټکلونو برعکس خبره وکړه او ویل چې د امریکا ملاتړی افغان حکومت به د سي سقوط ونکړي او د دې پر ځای به دغه هیواد یا سیاسي جوړجاړي ته ورسي شي او یا به هم جګړه وژد شي. نیشنل انټرست خبرونه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټولو مسله راخیستې دا ولي کې په تیرو نشتی شلو کلونو کې تقریبا 3000 امریکایي او ایتلافي ځواکونه په افغانستان کې وشل شو. پولیسکونو زر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر یو تریلیون ډالر ډیر لګښت وشو چې له طالبانو سره جګړه مختلاړ شي او د افغانستان له حکومت سره مرسته وشي چې یو باثبات ټولنه جوړ کړي. نیشنل انټرست په لیکي انتقاد کوونکی وای دا سیاست نشي توجیه کیدای چې ادامه پیدا کړي چې خپل اهداف نشي ترلاسه کولای او په داسې وخت کې چې ځواکونه له افغانستانه وځي ممکن هلته وضعیت نور پس خراب شي او لویدیسته په سترګواښ بدل شي. خبرونه بیا لیکي تر سپتمبر پورې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. د سرګونو سرتیرو قرباني ځای کوي. نړیوال مرستې او د افغان ځواکونو هڅې چې خپل هیواد درغاونې لپاره یې کوي لمن څوړي. ورسپانه بیا لیکي د سرتیرو وتل باید وارزول شي ګواښونو ته پاملرنه وشي څو بل انساني ناورین رامنځته نشي، افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي او د طالبانو حکومت بیا راونه ګرځي.
د خونکو د کمښت ستونزې د راکمول لپاره د پکتیا یو شمېر ښځینه او نارینه خونکو په خپل خوښه د تدریس چارې پیل کړې دي. دوی ویلي دا کار ځکه کوي چې د زده کوونکو د تدریسي بهیر کې د خندونو مخه ونیسي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم د خونکو د کمښت ستونزه په خپل حال پاتې ده. تفصیل په دې راپورټ کې.
څلورویشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د نجونو پالی لیسا کې په رضاکارتوګه تدریس کوي. نوموړې وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې پاتې شي. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره چې تیر کال هم د کورونا له امله سږ کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو، نو موږ غوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نشي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي.
لیما وایي د کور د کارونو ترڅنګ په یو بل اداره کې هم کار کوي، خو د دې ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپل وسې د غرض کار فعالیت ته دوام ورکړي. د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې او یا زر زده کوونکي د ښوونکو د کمښت عمله لز دکړو به برخې دي. نجیب الله د همدز دکونکو لمنځه یو دی. دای وای هر ورځ خوانځي ترځي، خو په ورځ کې له یو یادو کتابونو لوستلو پرته ټوله ورځ همداسې تیریږي.
په ټوله لسا کې څلور نفره رسمي تشکیل دی، نو دا تشکیل زموږ د ډېر لوی لسې د اړتیا پر کول وړ نه دی. په ټوله ورځ کې په دوه ساعته یا درې ساعته سبق وایي، دا زیاته ستونزه ده. مسؤلینو او چارواکو څخه مهیله دا ده چې زموږ د رسمي تشکیل غم زر تر زره وخلي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای وای تر اوسه د رسمي او رضاکار خونکو پر مټ د بهیر په ډیرو ستونزو روان کړی، خو وای د زرګونه رسمي خونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري.
کچیرته د 2500 خونکو مونږ تران شي ډیر د خونکو بل زده کړنه هم به برخې پاتې شي او باید مونږ ترا کړل شي. تر اوسه پورې مونږ په افتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندانو همدارنګ افتخاري خونکو نه استفاده کړې ده او دغه بهیر مواد وړ سره روان کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 1000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال له هم خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سشنبې په ورځ 15 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 3,000 نجونې زده کوونکي دي.
کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي بیا د ښوونځیو د ودانیو د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ستونزمنو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي، خو یا ښوونکی نه وي او یا درسي مواد نه وي چې د دوی د زده کړو بهیر یې ټکنی کړی دی. نور په دې راپورټ کې.
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په دې ولایت کې 3,500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9.5% نجونې دي، خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبی مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي سربیره د درسي کتابونو او د میزو څوکۍ له نشتوالي سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بیبی امینې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې فریحا شریفي وایي چې د ښوونځي د ودانۍ نشټوالي له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سالوی اخیر بعض مشکلات مثلا کتاب داشته خو اصلا رفع نشته، تاله کتاب تاله هم شاګرد
د کتابونو د نشټوالي ستونزه تر اوسه نه ده خبر شوی. زه کله هم د کتابونو له نشټوالي سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي، زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د خون کلم کمخ سره مخ یو، ځکه یو خون کې دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د ښوونځیو د ودانیو نشټوالی اساسي ستونزه یادوي او لاړوندې درو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامول د ښوونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد زیاوی
زموږ مکتب څخه موږ صحیح سمفونه نه لرو، چې چوکۍ ټول خراب دي، چې صحیح درس ویلو امکانات نشته دي. نور موږ فلم خپله په خیمو کې درس وایو، که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح سمفونه یې تعمیرونه موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ زیاتره په خیمو کې نو یا سرپناه سین لري مکتب ما
د دې خوونځي د شپږم ټولګي او بل زده کوونکی احمد جواد وای په ژمي کې د سړې هوا او په دوبي کې د ګرمۍ له کبله په ښه توګه درس نشي ویلی.
ما تعمیر نداریم، چاوک نداریم، د زیر خیمه درس میخوریم. اگر چاوک
منګ توکه یو امیز نه لرو او د غراز اسموک خوونځي ودانی هم نه لري د خیمولاند سبق وایو کچیر اسموک خوونځي تا میز او چوکۍ او ودانی ورکړ شي موږ ډیر ښه درس وایلی شو.
د سبانقل نامل د خوونځي سرمالم نصر الله هم ورته خبره کوي.
زمو مکتب تعمیر نه لري، ډیر مشکلات سره مخامخ یو، باران ګرم ګرمي د شبو استادان په خطرې کې درس نشي کولای، شاګردان په خطرې کې درس نشي ادولی. موږ د مقامات څخه هیله کوو چې موږ د مکتب جوړ کړي او زموږ مشکل ده پکې.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت محترم معارف
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې له هم زده کوونکو ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت 10 میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر ژر به تر موږ راورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړې تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هواره کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 503 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 130 ودانۍ نه لري او کابو 100 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 60% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټولې فعال دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې پروګرام تر څنګ د غراز د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو بلونی ز خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمای کې مهیروي. د غراز به په کندهار کې د یو شمیر کاروانګرو له هغو فعالیتونو هم وړاندې په خبرونه کې خبر شي چې شنی خونه جوړ کړي او وای ډیر ښه حاصلات ورکوي. خو اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کټارونو په دریدو بندیز ولګو چې په ارزانه بیا توکي پلوري. دا ګام روسه تر دې پورته کیږي چې د دې هیواد صدر اعظم مرستیال سردار بردی محمدوف چې د ولسمشر زوی هم دی وویل دا ډول کټارونه د پلرني حیثیت زیان اړوي. نور په دې راپور کې
چارواکو د ترکمنستان په ختیځ کې پراته ترکمن آباد ښار کې خلکو ته لارښوونه کړې چې له 4 کسانو زیات د پلورنځیو مخ ته ونه درېږي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور نمخې چارواکو ویلي کده دغه دولتي پلورنځیو مخ ته څوک لګول شو بندیزونو سرغړونه وکړي لکتاره استلکیږي او ممکن بندي هم شي. دغه ګام بیا مخالفان هم لري. د حکومت منتقدان او د بشري حقوقو ملاتړو ویلي د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل مخالفان ځپي او په پټه د حکومت ولې په بڼه کې هم بدلونونه راوستل دي. محمدوف هم اوس پلرنای کار مختوري او هغه دا چې لومړنی مواد د کوپون په بدل کې په کمه بیا په خلکو پلوري. لدی کار د نوموړي هدف دا دی چې خپل اقتدار پیاوړی کړي. ترکمنستان کې خلک له اقتصادي بحران او خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او هر ورځ د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې په کوپون د موادو اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د دولتي پلورنځیو مخو ته کتارونه د خلکو د اړتیا څرګندونه کوي. داسې حال کې چې دا پلورنځي د سهار لخوا یوازې لشپږو تر اتو بجو پرانستی وي. هر پیرودونکی کولی شي په میاشت کې له دغو پلورنځیو 1 لیتر غوړي، 1 کیلو بوره او 1 کیلو وریجې واخلي. دا پلورنځي کله ناکله هګۍ او د چرګانو غوښه هم پلوري. د همدې روانې میاشتې په پیل کې نږدې 1000 کسان په مری ښار کې 2 ساعته د یو پلورنځي مخې ته په تمه و چې 2 کیلو کنګلي غوښه واخلي. د 1 کیلو دغې غوښې بیه 6.5 مناته یا $10 ده. د راپورونو له مخې له 13 میاشتو راهیسې ترکمنستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دغه هیواد کې خلک مجبوره شوي چې له دولتي پلورنځیو اضافي شیان لکه د ولسمشر بردی محمدوف عکسونه هم واخلي. ترکمنستان که څه هم د طبیعي ګازو د سرچینو له اړخه د نړۍ په کچه 4م هیواد دی خو له 2 کلونو راهیسې یې اقتصاد ټکنی شوی دی. که څه هم دغلته چارواکي اقتصادي بحران او دغه راز د کورونا او باشتون نه مني خو د راپورونو له مخې کورونا پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو ملاتړ ډلې وایي ولسمشر محمدوف خپل خپلوان او ملګري د خلکو د عام ژوند ټول اړخونه کنټرولوي او په شخصي ژوند کې هم لاسوهنه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی، ځکه له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن تېره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپل سزا ورسید او د القاعده ګواښ له افغانستان کمزورې شوی دی. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک ملي وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. مارک ملي دغه څرګندونې پرون واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل چې تر ټولو بده نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو له خوا نسکور شي. خو جنرال ملي دا هم وویل که چارې ښې مخته لاړ شي، نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوز له لوی درس جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سوریا او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د پینټاګون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د افغانستان جمهوری ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په پټه څو غیر رسمي سفرونه کړي دي. ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی سفر رسمي سفر په 2019 کال کې و. د جرمنی د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه افغانستان نه ووت. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې له 80,000 زیات افغان پولیس روزلی دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه راپور اندېښمن کړي چې وایي هر دریو افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل د دفتر ویان وحید الله امانی وایي دوی د وضعیت کابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول یې د نړیوالو مالي سرچینو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنه وایي چې نو روسیه د کورونا ضد لویدیځو واکسینو په وړاندې ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ د خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت په دې هېواد کې د روسیې سفیر احضار کړ. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه او ناتو د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع په بلغاریا کې د 2011 او 2020 کلونو چاودنو کې لاس لري. د دې یو نور خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي به هم لوستل شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې لري چې د ازادي راډیو دوه نیوز خبرونو ته وار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې یو بل راپور هم لرو. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چې شنې خونې جوړې کړې دي وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دې ولایت کې شپږ سوه درش پته شنې خونې جوړې شوي چې دا د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا ول اړخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل کېدای شي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټه.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلي په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. شه دي اوس ماشاءالله بس شه دي شو واده کې حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کاله کې سمور د شنو خونو کاروبار شروع کړی دي. ماشاءالله شه دي بس حاصلات ورکړي. دا درې خیمه دلته جه فال جزمر زبر ملګری نور خیمه چې مثال شپږ دي پنځه خیمه تقریبا نور هغه وسنه وی پالسی وی جاغه مشتغل شه حاصلات ترکی او ډیر مثال خلګي خوشي فصلي مثال ډیر پر مختللی دي. په دې خاطر چې مثال ګرم اواز شه خوندور اصول ته برابر دي. په دې خاطر فصل د نور مزه ډیر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي، ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
مشر هیڅ چا هیڅ کومک نه دی کړی، نه یو موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیب څخه کوو، نو موږ دا د حکومت څخه یا د زراعت والا څخه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري، چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځای بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نار شکولې دی تللې مې دی اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نار رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد ارون شریفی وايي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې شپږ سو دروش پته شنی خونی جوړی سی. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو دروش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوی دي په دڅو کلو کې او په هغه کې نه چرفي مو سیم جوړ کړی چې هغه اوس پروژې فایده رسیدلې ده. آی آر ډی ایم جوړ کړی دي، کارډی ایف ایم جوړ کړی دي، ای ډی ایم جوړ کړی دي او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی دي. تقریبا پروش کال نه جش بابا گرین هاوسونه جوړ شوی دي. اوس هم مشته کابل د خواځ خر وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په هغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالی سره د مبارزې شبه دیل دی، ځکه په شنو خونو کې د کوم اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کم وخت وچکالی را مېسته کیږي ګر زونه یو شب بدل دی د پاره چا کولای سو موږ د اوبو څخه ځمې استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعات مخنیوي وکړو. په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمې کې حاصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبي په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمې په موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وايي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبي شرایط د شنو خونو د جوړولو او د لپاره مناسب سب دی او دی غالی چې د کندهار شهر ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم دغه کارته وهڅوي.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سولې د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې ورسره سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګ مرستیاله اغلی ملغلره مایار سره وی. په پیل کې دوه خره غلاس وی. اغلی مایار ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ او په پیل کې تاسو خره غلاس وی. ما خبرونه ته لمړی پوښتنه به سم تر کو چې سولې د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د آزادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو یا ووایم چې څنګه یا زه هم غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده او همدارنګه ویلی شي چې سوله د نظم تعادل د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بله مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کیږي د هغه سره من سره دی او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنی ده چې هغه حقونه چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه مو په نظر کښې ونیسي لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي ټول تفاوتونه، هر انسان د دغه حقونو یعنې دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي چې په هغې قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابر والي حق او د اجباري کار د مخنیوي حق او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي وو په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرایي کړي او ترڅو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شو چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بینالمللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بینالمللي او نړیوالو اسنادو کې ملاتړ کېنه شوی دی.
کورودان اغلی مایر مننه کوم. دویم پوښتنه داسې مطرح کړو چې سوله او بشري حقونو ترمنځ اړیکې څنګه دي؟
مننه. د سولې او بشري حقونو ترمنځ اړیکه ویلی شم ده چې سوله او بشري حقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کېدونکي ارزښتونه، یعنې موږ نشو کولای چې سوله پرته د بشري حقونو په نشتون کې ولرو او همدارنګه نه د بشري حقونو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنا ده چې بشري حقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي، په هماغه اندازه چې بشري حقونه او ارزښتونه رعایت کړي موږ کولی شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولی شو چې بشري حقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي یو بل او نه جلا کېدونکي.
یعنې چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسیدو په اړه د بشري حقونو یعنی څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره برسیره د دوی چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي او په دې هکله حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تامین کړي باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هېواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شوي دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي چې زه د مثال په توګه هغه بحثونه چې په هغه بحثو کې چې خلکو هغه خندونه ویلي دي زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو هغه عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي پرمختیا نشتون دی، د بشری حقوقو نه مراتول، همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراتول هي او نه حمایت. دغه ټول هغه خوندونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې په سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سوله ته ورسېږو یا تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همدا ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي، او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نظراتي منځته راشي، او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو یا تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي، او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري، او موږ وکړای شو چې خپل ټولنه خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شاید.
ډیر زیات مننه کوم غلی معیار. قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګه د مرستیالي غلی ملغلر معیار خبري واوریدي. دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرای.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر راغله، شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی، په کابل کې د نوی ښار یا شهرینه او پارک ته ورغلی یاست؟
تفریح د پاره خاطر دې چې دلته خوشاله مې راځي او ګورم چې مثال د چمنونو ګورم، د پارکونو ګورم، زندګي د پارک کسان ګورم، زندګي د خاطر دلته راځم.
دیات پارک تاریخ تر کومه رسیږي؟
د نوی ښار پارک تقریبا د شپې تو شپېتو کلو جوړ پنځه شپېتو کلو وړاندې خبره.
اووس په څه حالت کې دی؟
د تاسف سره په دې پارک کې ډلې ډلې معتادي، یعنی هغه څوک چې د پوډرو او تاریاکو په نشه روغ دي په دې پارک کې ګرځي.
خبرونه کې هم د موضوع چېډو په پایل کې د نوی ښار د پارک لرغونتوب ته تمکیګو بیا یې ارزښت روښانه وو، او د بیا جوړونې پاک لای د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. لازدی رادیو سره اوسئ. قدر منه وتم کوم پارک هغه ځای دی چې د ستړي سرګردانه او بوخت ژوند له بوج څخه مو ذهن ته تر یو حده آرامی ور بخی. ټول خلک په تیر بیا غا کسان چې د مغی کارونه کوي په فارغ وخت کې د تفریح لپاره پارک او پارک ته ورته زینو ته ډیر اړتیا لري چې ورشي ذهن آرام او وساشي. په کابل کې د نوی ښار پارک هم چې په شپې تجربه زمکه کې جوړ دی، هغه ځای دی چې لبی لبیلو سیمو څخه خلک ورته راځي او لښنې فضا څخه خوند اخلي. دا چې یاد پارک څه وخت جوړ شوی دی، د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیس خی اورو.
د نوی ښار پارک تقریبا زما انزولې دی. زه د لاسو یو لاسو کلونو چې په دې پارک باندې کار روانو. په نوی ښار کې یو نوی ګاونو د پارک سینما هم چې د دې ښار یو برخه واغه هم په مغو وخت کې جوړېدل، یعنی تقریبا د شپې تو شپې تو کلو جوړ پنځه شپې تو کلو وړاندې خبره ده. چې د پارک کارونه روان و او د پارک جوړ شو او بالاخره د خلکو د تفریح ځای و. سینما هم یو آبرومند سینما و، ټولو سینماګانو نه خلکو ارزښت ورکاو. دا د ملت یو میراث دی، یو وخت نمایندګي کوي. نو زما له نظره دا ښه کار ونه شو چې دا سینما ړنګه شو. د ښځو لپاره د هغه ځای پکې و د فاتحې اخیستلو. نو په دې ترتیب دا یو ښه ځای و. دا باید د سره ترمیم شوی وای، جوړ شوی وای، نوي تاسیسات پکې شوي وای.
د نوي ښار پارک د کابل په زړه کې جوړ دی. په یاد پارک کې دنګې ونې، شنه چمنونه، بیلابیل ګلان، د لوبو میدانونه، پاکه هوا هغو کسانو بدرنګ کړي چې نشه پکې کوي. په هر حال په دې وروسته غږیږو. اوس لیکوال او د دعوت د پوهنتون استاد وجیه الله زهیر د نوي ښار پارک د ارزښت او د چارچاپیره ځایونو په هکله معلومات راکوي.
ختیځ یا شرق طرف ته د حاجی یعقوب سلور لارې ده، او همدارنګه غرب طرف ته انصاری سلور لارې یا چارایی موقعیت لري. شمال او جنوب طرف ته ویلی شو چې هوټلونه موقعیت لري. دا چې انسان یو ټولنیز او اجتماعي مخلوق دی، په خپل ژوند کې سیاحت، تفریح او ښه وخت تیرولو ته اړتیا لري. ویلی شو چې په دې برخه کې له شک پرته د شنو سرسبز ځایونو، همدارنګه د پارکونو او باغچو رول څرګند او ډاګیز دی. ویلی شو چې پارکونه دي چې انسانان پکې دمه کوي، پارکونه دي چې په شنو او سرسبز جوړښتونو کې خلک د آرامۍ او سکون ساه اخلي.
اوس د نوي ښار د پارک د اوسني حالت د لیدلو لپاره یاد پارک ته ورځو او هلته له ناستو کسانو سره غږیږو. دا چې هغوی څه وایي له ځان سره مو بیایو. په کابل کې کله چې د نوي ښار پارک ته ورننوځي نو تر هر څه وړاندې په کسانو مو سترګې لګېږي چې دوی نشه کوي. وړاندې نور کسان هم ستاسو تفریح ته راغلي دي، خو د نشه یانو شمیر پکې زیات دی. اول به هم دوی ته ور وګرځو او سره و به غږیږو چې له څومره وخت را په دې خوا دلته دوی د نشې لپاره راځي.
وحید الله،
دلته د نوي ښار پارک ته چې راغلی څه کوي؟
عمل لپاره.
څه شی څه کوي؟
پودر.
البته په څوک نه درته وایي چې ولې راغلی.
څنګه نه وایي، هر ورځ عسكر راځي.
بیا نو چې عسكر هم راځي، یعنی عسكر نه ډاریږي؟
ډاری خو تخت ورنه.
غیر دي شار نه ول پارک نور چیرته دي پودر وهلو لپاره؟
فلوس وختي خو ته د پیسره شمالي ته ځو.
تاسو خپل نوم راتوي؟
جواد.
څو کس هلته پودر وهي؟
خلک ډیر راځي.
تقریبا څو کس؟
یو پیزوس کس، شپږ کس.
البته دي شار نه پارک ته څومره وخت به تیروي؟
زه خلاص کارم ته کړی ودا.
لاس کالا
دغه کور مې نه دو.
کابل د نوي ښار په پارک کې نه یوازې نشایان بلکې ځینې هغه کسان هم راځي. دلته شپې ورځې تېرې چې دوی سرپناه لري. یو میرمن چې د ونې سیوري ته ناسته ده، په مخ کې یو غټ پنډکی ښایي او داسې ښکاري چې شپه یې همدلته تېره کړې ده. دې ته ورځو او سره غږیږو. اول دې نوم راته وایي.
زه دلته کور نه لرم، کالي مې ده دغه د کندز نه راغلی.
نوم دې راته وایي.
نوم نه څه کوي؟ نوم
صباح القندوز راغلی.
څو ورځې کېږي راغلی.
څوک نه لري خپل خپلوان؟
نه دلته څوک نه لرم.
د نوي ښار په پارک کې همته شپه تېرې؟
هلته مې شپه وکړه. هلته
ډارېدې هم نه؟
نه هلته هغه چوکیګانې چې ده هلته مې.
ښه، پخوا د دې ښار نه و پارک څه رقم و؟
خو هم ښه و، همداسې و، خو اوس هم ښه ده، دغه ده شنه ده.
په ځوانۍ کې راتلی دلته چا کار ته؟
او راغله وم.
د پارک پاک لاره ته وایي څومره دې دلته خوښېږي چې شپې ورځې تېرې کې؟
دلته مې ډېر خوښېږي، ښه هوا لري، پاک هوا لري، خاورې نشته.
که دا راته وایي چې تر څه وخته به نو دلته د نوي ښار په پارک کې اوسېږي؟
څه خبر څه وکړم.
د نوي ښار د پارک په بل خوا کې بیا څو کسه سپینګیري سړي لیدل کېږي چې دوی ناستې په خپلو کې کیسې کوي. دوی ته به هم ورسو او د موضوع په اړه به خبرې ورسره وکړو. خپل نوم راته ووایه.
نوم مې غلام الدین دی.
ولایت بغلان.
در تو ایت نن دی نوی خار پارک تا دی تفریح لپار رغلی یواز نن کار وقت رازی؟
نه رو وقت رازن دل دی تفریح دو پار خاطر دیده چه دل دی خوش می رازی چمنون گورم در پارکون گورم دندگی دی پار کسان گورم دندگی دی خاطر دل دی رازم
پا کابل که نور روزایی تم جی که یواز دی نوی خار پارک تر رازی؟
نه کابل تو چمن حضوری تم زم او دی بل زایو که وقت بل چمن تم زم جب درامان سمر چه چمن سڑای گوری او عمر زیادی گی پندگی دی خاطر سڑای چمنو کی گرزی خود
است عمر زیادی
گی او خاطر دیدی چه داشت چینو شنو ولی شاعت شد چه سڑای گوری پندگی دی خاطر روحیت مثال اگه تقویه کهی
سامر تل پا پارکو اب چمنو کی وسی خیر وسی
خیر وسی
دلته یو بل ورورم ناس دی چی دوی هم دی نوی خار لپارک نه پخانه خواگی و ترخی خاطری لری پا پایل که خپل نمرتو وای
عبدالبصیر ما دلتا په پارک اول تر د هر څه نه نظم موجوده
پخا
فرزند ګلونه دی منګه کښینو کنه اوغه لغتکی او کونه کینو و بوس یلته بر از ټولې ونی د منګه استلی دی همکاری نشته دی به بول دستلو نه ماتیه پخا چو که یو ونه به شمال و هل آقا به لیسا ولد هر انسان وظیفه و هماهنگی ولدی دلتا سینمای پارک ارتلی داخل دو پارک آلتا مخامخی سینمای زینب ارتلی آلوهای 22 محافظ وطن که نظم تماما دیسپلین برابر دلتا چی یو در سگرت و فیلتر بدی آچه و غگ در بانده که و سگرت و فیلتر و فازلدانی که واچه و نه پری خودل آوز چی فیلا نینه درز را پودریان و دلتا شا و خا چا به چا تا نیلی چی دلتا که نه و کتا که نه و پورتا که نه دیر نظم و سابق که مرمن به دقیق ارتالی مونیجه به ارتالی آچه ارتالی آقا دقیق چیزش
تکرای بینه و؟
تکرای بینه و نه سلوچه با
چه پارک تراتلی؟
پارک تراتلی چا دو چا سرکار ندلسته واقعی دیمکراتیک جرتالی اما سی دیمکراتیک فعالو
ناری نه با چل تراتلی چمره نظم مراتاو؟
منظم دریشی بی آغستلی وی زیادتر ایچی واقع وقتی بیکار را نو چی وست طول دو بیکار را سایمنصب و مامور با مدیر با معلم با محصل با دا کسان براتل
پارک تا؟
بله ها
چمره دا پارک خواسته و چمره سانتیه بی دلتوی؟
یاره دوم را خواسته پارک چه مدل په دغه درس په دغه کې نو کابل کې نو دا اولین منتاز د پارکو نوې خور پارک ورته ویلي
خلک به ملي تراتل مثلا دلته به غرفو کې شور نه خود د شینم و
بله بله هر شی مجهز او الته سرکو غوړي کې یو مقصد
پارک تراتل بیا ټیکټ به واخسته کوم مفت خلک
نه نه مفت راتل ټیکس نه په هغه وخت
زمونوم اید محمد تخلص می بغرض دی پکتیا ولایت دی اریوب زازای ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کیم ز شاعریم هم دی تاریخ و سادیم ز دی آزاده رادیو نا دی ژوند پشیبو که خبرونه هر وقت آورم دیر استفاده میتنه کلی و هرمیشه دی پاره خپل رادیو دی دون سره کیگدم هرمیشه دی پاره او مقصد دغه پرگرام ما دیر زیاد خوکیگی
دل چې یو شمیر کابل خاریانو ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوی ښار پارک اوسنۍ حالت ډیر خراب خود ده. شان دوی د پارک سینما په ورانولو هم چې دغه پارک په وڅنډه کې ودانه و خوشنۍ څرګنده کړه. دا چې د کابل ښاروالۍ څه ځواب لري موږ د یادې ادارې د نشراتو لمرستیال نور احمد احمدزی څخه پوښتلې دي.
په دې وروستیو کې سینما پارک ډېر قسمتونه یې وران سوي ول او د بارانو د طبیعي پیښو له امله نو کابل ښاروالۍ د یو انساني ناورین د مخنیوي لپاره دا سینما ورانه کړه او په دې په ځای باندې یو لوی سالون د فرهنګي جوړیږي چې د دې سالون د جوړولو لپاره اوس طرح او ډیزاین کې یو ښه ښایسته یو نقشه ډیزاین شوی ده چې په دغه ورځو کې له خیره سره هغه نهایي کیږي. وروسته له نهایي کیدو بیا ځي تدارکاتو ته تدارکاتو کې چې هر شرکت چې دی ګټونکی و په هماغه اساسي ډول باندې دی ځي که به یو سینما کلاسیک راځي یو سالون د فرهنګي لوی سالون د فرهنګي چې هلته به فرهنګي کارونه یا هغه به مخته بول کیږي او په زمین کې د دې پارک لپاره هم همدغسې یو ښایسته نقشه ډیزاین شوی ده څه دې که به کافي شاپونه وي او شنه ساحه به وي دا له خیره په دغو ورځو کې ډیزاین کیږي. یو ځای د دې لوی سالون د فرهنګي سره یو ځای کار به شروع شي له خیره هم به د ماشومانو هم د خلکو لپاره کافي شاپ په نظر کې نیول شوی د شنې صاحبي د تفریح لپاره.
درنګ دوستانو، اوس هم له پارک څخه د کورونو پلور ارچری چیست د ژوند شی بیمو خوشاله غواړم.